پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوي، او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خند نه ویني، خو خبرې چرته ځنډېدلې. دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور رپورټونه به هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د قواو مرکزی قومندان وای طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکې لري. ترکمنستان وای چالک هولډینګ کمپنۍ افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برېښنا رسوي، او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وای طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي، او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل، چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس نن په یو راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف د چالک هولډینګ کمپنۍ له مشر احمد چالک سره د ټي ای پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژې د عملي کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دی چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې 15 میلیون او 1500 میلیارد کیلووات ساعت برېښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزي غوره لیګ سیالیو په دوام کې دا شیبه سپین غرز مریان له بوس ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزي غوره لیګ چې روانونه پیل شو اتمه سیالي ده. پرون د بندي امیر شمارانو د امون هنګانو ته په ووي کې ټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نهمه سیالي د کابل بازانو او امون هنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنۍ درې ورځنۍ سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نه نوي نومیږي، قومندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتی داده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې، او ویویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي، د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښې کې لاس درلود. کرملین په کراتو دا تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر په خوانې مرستيال او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جی ډی بللی وو، خو په عام محضر کې ویلی وو چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی، چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ دې پوچه دغه وایرس جدي دی خو په قصدي ډول کم اهمیت شوه. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړه چې وای په قصدي توګه د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوې وویل د تل د غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلانې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې. دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څیړونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوي د اصول د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خغلی دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روان دي کوم روز بدای تحقق صلح آغاز شوه. واقعا میدانیم شما کې
د خغلی دانش په شپړه څرګندونه یو همدارنګه دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شه دي، اول سره دي چې دواړه خواوې ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګا په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام هم لرو لمک سره وسه. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې دې ډلې ویلې لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی دا هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. زهیرمل د خغلی دانش د خبرو جزئیات بل تاسو وورو.
د ولسمشر دویم رسیال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتلا د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراتو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خو ښکار د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي و. سرور دانش چې نن آن سب د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو شوی او مراسمو کې خبرې کولې وویل چې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ورتر غاړه ده چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کوم روز بدای تحقق صلح آغاز شو.
هغه بهیر چې نن سبا د سولې د راتلو لپاره پیل شوی د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهیر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وار دی چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسؤلیت درک کړي. که په خپلو ادعاو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي. سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یوې بایزت او تلپاتې سولې ته اړتیا لري، داسې سوله چې ټول افغانان پکې ګډ ژوند وکړي. ښاغلی دانش، آن صاحب داسې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت د ولسمشر پر لومړي مرستیال په برید کې کارول شوي چاودیدونکي مواد هغو موادو سره ورته وبلل چې وړاندې حقاني شبکې په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمېر چارواکو آن دا کار د طالبانو بللی دی، خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی.
د سولې د خبرو د پایل پاړه له تیرو دوو اونیونه دواړه لوري ډیر فعال ښکاري، بندیان خوش شول او تیر هفته د قطر ته د افغان مرکچی پلاوی د سفر پاړه نن او سبا ویل کېدل، خو داسې ښکاري چې دغه مرکچی پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وای دوی مذاکرات ته بشپړ چمتون دي او هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلې نږدې دوه ونی کیږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناشتي، مګر دا پلاوی لا تر اوسه په افغانستان کې دی او دوی ته سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه ازادي بلل ده او تازه دی ډلی ویل دي چې 15 پته بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 پته بندیان انسب د هغو کسانو له ډلې چې نوملاړی طالبانو د افغانستان حکومت ته سپارل لري، خو حکومت وايي هغه بندیان ټول دوی خوشی کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته. انسب چې هغه تشریفات دي د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف عمده ټکی هم همدغه بلل کیږي، خو رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم. امید زهرمل و چې له کابل د سولې د خبرو د پایل پاړه د ورستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ور بیا ویل چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خندونه لري شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
د کامیر هوای شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لری شو. د افغانستان د ملکی هوای چلند ادارې مشر قاسم وفای زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولای شي چې دوبۍ او نورو عربي متحده اماراتو ښارونو ته پروازونه وکړي. نوموړي ویل چې د افغانستان ملکی هوای چلند اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمینه برابره شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نه خوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي. نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 1,450 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نه جی صافی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غلازادي راډیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونی پی یو سټډیو ته وکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې. د دې وزارت ویاندې پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شو. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولی سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو شمیرې له نوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغېزمن شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 300,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغېزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحد ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کرونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یوه اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو ل زیاتیدو شکایت کوي. قطرغی مخکی یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وای د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بلدی ورسته د کابل او ډیلی ترمنس په ونی کې وال وطن تر سره کیږي. د دې ادارې ویان نیم صالحی ازادي رډیو ته ویلي د هغه هوکړې لمخې چې د افغانستان او هند ترمن شوي د دې وضعیت ترخه کیدو به الوتنی محدودی بیا ویوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې تجارتی پاسپورتونه لري کولای شي له ډیلی کابل او یا هم له کابل ډیلی ته سفر وکړي. فیروزه
افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازا به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتی پاسپورتونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې
وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپړه سمه د کابل دهلی ترمنز د اریانا افغان او ایر انډیا دوړخیز سفرونه پیلېږي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کرونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالي زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي، نو کیدای شي په کونړ کې په ورستیو کې راغلي نسبی امنیت او رامي ګډوډ شي او خلک لا لنورستون جو سره مخشي. دا دې موضوع تفصيل بل کونړ څخه درهولان وري په ريپورت کې واورو.
لطیف الله د کونړ مرکز صدآباد اوسیدونکو دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناشته او خاور کې ګوتی وهي. لطیف الله وای ورورې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیره وو، چې دوونه وړاندې دی د وټپور ولسوالۍ په قمچه کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وجل شوه.
بریدونه به خیزه چوي د روزانه په د جنگ زما ورور محلی اردو کې په جنگ په شهادت رسیدل. غربت دی، بیکاری ده، خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسیدل په دغه شپه مته پاکټ شوې ست بس پات شل. هله می دا چې سوله وکي او ټول ورونه ورونه استو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په سیر ذات کورنۍ شته چې په نږدې 3 اونۍ کې په کونړ کې په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوی او د غم په ټغر ناشتې دي. د کونړ ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې ده.
بیګاش په خپل زما یو راره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی، چې نن 3 بجې جنازه ده. او داسې هم روز مارا جنازې په 13-14 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووي او لسونه وخت دیو ترشا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو وای په 13-14 کالو کې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولای شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له 13-14 میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغستی دی، او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ شي. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه بند کول. اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نشو کولی، هغه بیا امنه شوي دي او دولت څخه وختنه کوو چې دغه د بیا امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدی په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا نشپګه ته مختلفې حمله کړی دی په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفر نه زیات زخمیان لري په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلی شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 10 د دولت مخالفه وسلواله ډلې فعال دي خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د 2-15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي او له بل لوري دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی
تا د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له 2 بجو نه تر 4 بجو پورې وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو همدارنګه د مخکخو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو اسمت ساروان مو د یو داسې غوږی یا هیډفون نه خبرې چې که په غوږ یې کیږدی د خپل شاوخوا شور او غلمغال نه اوري
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبوره شول چې له کوره کار وکړي له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکاریږي د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بېغمه کوي کار په آرام او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کیږي خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شي تریبر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی بلکې د شاوخوا مزاحم ژغونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کانفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالیږي دا هیډفون د بلوتوت لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي په هر ځل چارج 2 ساعته کار کوي یو اس بی پورټ په بیلابیلو الکترونیکی وسایلو کې کار کوي
ستاسو لا پیغامونو
لا اعزاز يم په وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه اړیکه تر سره نیولې ده دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتي دي یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزودی یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی نه صرف میاشت نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ هغه دا چې د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حق لا باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې، خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې ویل، وړاندې په خبرونو کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي، خو تر هغې مخکې عصمت ساروان د مهمو خبرونو سرټکی دروړئ.
د امریکا د قواو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ باید ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبری آژانس وکړه او ویل چې د دې کمپنۍ مشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف سره په دې اړه خبرې کړې دي. د کرکټ د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په دوام کې سپین غر زمریان له بوس ساتونکو سره نن مخامخ دي. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالني سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او ځمکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځني مانور کې چې له اوبتلونو بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزی خبرونه ته خرغلاست. زه وګما جوار خیلېما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو به هم د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. د تل پتیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنی لرو، یو ډاکټره نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیه منیره اخونزاده ده د خزو فعال. از موږ سره اغلی ډاکټره نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه د تاسو له
دعوت.
زه ډیر زیات احترامات او سلامونه تاسو مخترم کارکونه ته د ازادي راډیو همدارنګ خپل هیوادوالو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر نسرین اوریا خیل د افغانستان د طبي شورا
ډیر ښه. اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا خبرونه ستاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته ووایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خنډونه ستاسو په وړاندې و، که څه هم په ستاسو په وخت کې یا ستاسو په دوران کې شاید خنډونه نه وي. دونه ډیر
ډیره مننه. زه اول خو یو خوشبختی می درلودله چې زه په ډیر روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې یم. هیڅ وخت تحصیل او د انکشاف مورد کې ما ته کوم مانع نه و. همیشه د مور او پلار لخوا ما تشویقېدم چې زه باید زده کړې وکړم او تحصیلات مې خپل جګ بوس. د هغې لپاره دا زموږ یوه خوشبختي وه. او د بلې خوا امنیت ډېر ښه و، هېڅ مشکلات نه وه. موږ په ډېر اسانه توګه کولی شو له کوره پوهنتون ته مکتب ته ټولو جایو ته چې غوښته ډیر بارام ته راتلای شو زه خپل لوی ابتدایي تکې مې دي محمود یو تکې مکتب کې کړې دي پس دغه نه بیا د ګوهري ابتدایي مکتب کې د زده کړې متوسطه کې مو پسې بیا د راډیو تاسو علي لیسه کې مې علي زده کړې دي او بیا باندې نه د کابل پانتون تی بی او پانتون تا ورغلم انسټیټیوټ دولتي کې د کابل په نوم د کانکور له طریقې حالته مې په تاسو زده کړې وکړې او په مالیتي برخه کې ورغه شوم له تر پانتون پانځینه بس یې مې د مدالې شفخان ته ورغلم هلته مې تخصصي زده کړې وکولې چې د پریمر متخصص په صفت له پروګرام د تخصص نه فارغ شوم البته دغه نمرې چې چاوري وی ټول بیرته د تخصص دوره کې استادان شو چې زه هم تاسو جمله کې یو استاد په صفت یې ونیول او پاس دې نه زه د روبي بلخي د لیسې نه شفخانی رئیس شوم او د ملالۍ شفخانی رئیس شوم ورپسې یادی کار طولانی و چار وزارت که ما زفستم اوز به تیبی شورا که من دارنگه ما دیامی روختی ها پا برخه که مفتری کرده لای نسانس پاکستان اوام دارنگه ما دی نسای ولادی برخه که غرل تخصص فیلوشپ زکری هم کنیدیم.
بله ډیر د پاکستان یادونه مو وکړله اغلی اوریا خیل څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی؟
ما پاکستان ته بله مهاجرت مې کړی ده او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي یعنی مشخص هلته د دې لپاره ما شتون نه درلوده اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی زه پاکستان کې اوسېدلی یم.
بلې اغلی اوریا خیل تاسو د طب پوهنځی لوستی دی او د طب په برخه کې فعالیتونه کوئ دا راته ووایاست چې په سر کې په اولو وختونو کې چې تاسو کله طب انتخاب کړ دا ستاسو خوښه وه که د کورنۍ او د ټولنې هغه ضروریتونه وو؟
نه دا زما خپله خوښه وه ما ته به تل د کورنۍ مې ویلي چې ته باید یو چای کې وظیفه واخلې مثلا ښوونکي اوسېږي یا یو بله وظیفه شپه ورځ هغه ونه کې ډېره بې خوبي ونه باسي ډېر ناراحت ونه سي یا یو راحت رشته درته تعیین کړه اما ما چې داسې فکر کو اول مې خپله ډېره شدیده علاقه وه چې زه باید ډاکتره شم داسې مې چپه نه وهم او بل دا ډېر یو ښه خدمت زه له دې طریقې کوی سم نو د هغې دپاره متاسفه نه وایم یا خوشبخته نه وایم د فامیل مغایر انتخاب مې وکړ یعنی د هغوی خواسته نه وه ولې ما انتخاب وکړ ځکه چې هم مې د استعداد له نظره توانایي درلوده په مکتب کې مې ډېر ښه ګرید درلوده او له بلې خوانه علاقه مې درلوده چې خلکو سره کار وکړم او ډېر زیات وختې به چې ما خپله مور ځینې وخت ما مور به د مسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه کوله زه وړوکیم زه به یې ځان سره بولم نو ما به ویلي چې کاشکې زه هم د مسایي ولادي ډاکتره شم چې دغه مور ورته مې خلک ماته راسي او زه تدایی کوم او زه له خدای نه سپاسګزارم چې هغه ارزوته یې ورته.
بله تاسو د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسو اوس خپل هیله تر رسیدلې یاستي دا راته لګوایاست چې تاسو خلک په خپل شخصي معاینه خانه کې هم تداوی کړی؟
بالکل خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې ډېر زیات کار کړی دا هم په شخصي معاینه خانه کې دا اوس هم خپل فعالیتونه لرم خلکو سره ارتباط لرم دا اوس شاید ډېر خلک د مواد له ولایاتو له مرکزه واوري زه ډېر زیات مریضان لرم او زه ډېر ویاړ لرم چې د خپل د ملت په خدمت کې.
بله السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی. اغلی ناجیه منیر اخونزاده خبرونه ته خیر راغلست.
مننه ژوندم سه ناجیه منیر اخونزاده.
ډیر ښه اغلی اخونزاده لږ غوندې که نور هم د ځان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي لا به ښه وي.
مننه ډیر زیات سلامونه نیکو هیلو پوړاندې کول سره زمانم ناجیه منیر اخونزاده يم د ننګرهار ولایت دلبخته لپاس مې د شریعت پونځي مې ماستری د نړیوالو کلتلیز قوانین کې د امریکای نه تر لاسه کړې د آزاد سکالرشپ د لارې نه هغه نه ویم چې مې امتحان ورکړو د کامیاب شوم لاړم ورته او د شریعت پونځي نه چې فارغ شوم تقریبا یو
کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړی، ځکه چې په قدر کې فارغ شوی ما هم اول نه ده. او په زمن کې تقریبا شپاړس کاله کېږي، شپاړس کال څه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت، سیاسي چارې، د بشري حقوقو برخه کې ښه حکومتوالۍ، همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې مې دندې اجرا کړې.
بله ډیر ښه. زمنګ اوریدونکو به لتاس نه نورې پښتنې هم ولري، خو زبد لومړی پښتنې پټوګه لتاس نه دا و پښتنما او پښتم چې لومړنۍ زده کړې متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو کته هم تاسې د امریکای هیواد یادونه وکړله، خو په خپل هیواد کې مو کوم زده کړې کړې دي او گاونډي هیواد ته پاکستان ته مهاجر شوی یاستئ؟
بله، کله چې هغه د پاکستان ته دوه ځلې مهاجر شوی، یو ځل د کله چې شوروویان روسان په افغانستان کې راغلل موږ مهاجر شو، په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم، خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو، بیا طالبان په وخت کې موږ لاړو چې هغه وخت کې زه تقریبا درېیم یا څلورم صنف کې وم، پاکستان ته لاړو، بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې مهاجر مکتب کې وم، او بیا رالم دلته ننګرهار کې د بي بي زینب لیسې نه فارغه شوی یم.
بله،
د دې په زمان کې چې ما هلته پاکستان کې د مهاجر مکتب هغه کړی، یو کالج و د اکنامک اینډ ادمنسټریشن، د اداري او اداره او اقتصاد برخې یو کال ډیپلوم هغې کې مې واخیستی. بیا چې دلته رالمه ننګرهار ته، دلته مې مخکې دی نه چې د کانکور ازموینه ورکړم او دنده مې واخیست، د آی سي دفتر په نامه یو دفتر و چې هلته پرسپشنس په هغه مې کار کوو. بیا هغې نه رالمه یونما ته، د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو، بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته رالم وروسته د دوه کالو نه. بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو، بیا ما کانکور امتحان ورکړو، بیا شریعت پوهنځي ته هغه شومه، بریالي شومه. شریعت پوهنځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت شو، بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقوقو څانګې ته هغه شومه، ترقی مې وکړو په اساس د هغه ظرفیتو کاري او هغه چې مې درلود او بس موجود وم، مخکې لاړم.
ډېر ښه.
نو بیا 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون نه شریعت پوهنځي نه هغه شومه، فارغ شومه. بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکړو هم د عمل ته په شریعت پوهنځي کې، بیا 2010 کال کې لاړم کابل ته، هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقوقو څانګه نوې جوړېده، نو اولین سټاف وم چې هلته زه استخدام شوم، او زما دنده همدا وه چې دفتر باید جوړ شي او په پښو ولاړ شي. د هغې دفتر معاون او سرپرست وم، تقریبا هغه بخش جوړ شو، فعال شو، د دولت په ساختار کې شامل شو، فعلا هم فعالیت کوي. بیا 2012 کال کې ما همدا سکالرشپ نه خبر شوم، د هغه په نام وو چې دا د پی 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 ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان، د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحات لپاره دوی یو داسې یو سکالرشپ هغه کړی و، د هغه فارغین د شریعت او د حقوق نه په افغانستان کې، چې هغې نه زه خبر شوم، بیا ورته اپلای وکړو، بیا رانه امتحان واخیست امریکې په سفارت کې، انټرویو رانه واخیست، بریالي شوم، لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته چپمن یونیورسټي نه، او ماسټري مې تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي، هلته هم مې ډېر هلې ځلې کول، ډېر هڅه مې کول هم په خپل درسي هغه کې، او هم دا چې د یو افغان محصل وم هلته، او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه و چې ما نه مخکې هم یو انجلۍ د وزارت خارجي نه تله وه، هلته خپل مستري کړی و، خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو واقعي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم. او هم داسې و چې کله مونږ فارغېدو مونږ ټول محصلین خارجي محصلین چې دا خبره و چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی و هلته خبرې وکړي د محصلینو په استازیتوب باندې. بیا مونږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شوی او هلته واچوئ. بیا هغې ته رایګیري وشو بدون دې نه چې د چا نوم پکې نو کله چې رایګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو. زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې فراغت غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم. بیا چې کله دغه فراغت غونډه کې مې هغه وکړو خبرې وکړو سپیج نخکته شما واقعا یعنی خلک ډیر خوشحال شو یعنی کوم خزینه ګډون کوونکي چې ټول په غېږ کې ونیولم تاته وویل چې نن تا د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلې واقعا موږ خوشحال شو داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي. یعنی دا زما د پاره ویاړو عمل ته په سټیج کې مې غږ وکړو دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرغونه هلته و کوم ممالک نه چې هلته محصلین په هغې کې سترت ویلو په دغه پوهنتون کې. نو بیا ما دوی نه غوښتنه وکړو چې اوس خو د افغانستان هم دلته کس راغی هغې وکړو نو تاسو ته د افغانستان بیرغ هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې. نو دې نه هغې نه وروسته هغه فراغت غونډې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو او ریډیو باندې را سره ډېر مصاحبې وکولې. یعنې واقعا د دې په ځمن کې چې زه یو محصل وم ما ډېر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بېلګې په توګه په خپله پوهنتون کې د دې لپاره مې دا خوایي وکړو چې یو ځای مشخص چې د محصلینو دپاره د هغه مسلمان محصلین چې هلته وو د لمونځ او د هغه دپاره چې یو ځای نو بیا هغې یو ځای مشخص شو هلته مونږ دپاره چې کله مانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو. نو دغسې فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه ادا کول هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود.
بله ډېر ښه. اغلې اخونزاده ستاسو ملاتړ ستاسو په دغو بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوي چې د چا لاس به وتر ډیره پوری د خپل ملاتړ راته وایست؟
جبر خیر څه داسې چې دغه دی تاسو به تر باندې چې په باندې ټول نه کې دی او څه د پاره چې په داسې میدان ته ووزي تر نن هغه شته دي ستونزې شته دي او ستونزې سره مخ کېږي او دې لپاره صبر او حوصله پکار دی او خپل همت باید له لاسه ورنه کړو دې لپاره مبارزه وکړو. تاسو ول چې څوک دی ته زه وایم چې زما پلار جان دی چې همیشه زما ملاتړ کړی په دې مسایلو کې باوجود دی چې هغه د ټولنې هغه ناوړه دودونه موجود وو. یعنی زه اولین زمونږ د کورنۍ نه اولین نجلۍ وم چې زه لاړم مستري دپاره بېدین د محرم نه هغه ته چې خپل ماسریال ته وکړم د دې په څنګ کې چې هلته مثلا په امریکې کې زما کاکا هم اوسېده کله نه کله هغه بل ښار کې وما لیده به. یعنی دا زمونږ هغه دپاره داسې یو هغه وو چې څنګه یو نجلۍ لاړ شي ماسری دپاره بهر ته. خو همیشه هم پلار جان مې مور جان مې دی زما ملاتړ کړی زما کورنۍ علمی کورنۍ دي. خو بیا هم هغه دودونه په هغه کې شته دی یعنی شاوخوا دی هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزې سره مخ شوی نه یم. همیشه مې ورسره مبارزه کړې اول قدم مې ښې لاره مې خلاصه کړې نورو دپاره. نو چې ما نو وروسته بیا ډېر دي وي ډېر هغه شوي دي خو هغه خبرې او جنجالونه او مبارزې ما په ځان اخیستې. بیا ما نو وروسته نور اوس فضل د خدای دی هغه نشته مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي په هر کې تحصیل وکړي کولی شي چې لاړ شي. نو زما مور جان پلار جان یو زما ملاتړ هغه مطابق دوستان چې همیشه تشویقولم په دې باندې لکه زما بعضې همکاران وو هغه وو نو هغې نه منله کوم حتی زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک وو همیشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایل کې.
بله
ټولو نه مننه کوم
بله. آغلی اوریه خیل بیا به هم تاسی تره شو کله هم تاسی خپلا د تب ناستو مانه شوی یاستی کله مو دسی پریکړه کړی ده چې تب پریک دی او ایوه بلا چانگه ایوه بلا رشته زن تا غوره کهی
تب یا رشته ده سی تقریبا طول رشتو که دخالت لید.
بله
داره لطفتی به علاقه بندی خپل یا قد داکتر سی اول لري او خصه صداقت به کار خپل خلکو ته یا انسان ته مجموع کی دا هیڅ وخت له دې رښتینه نه تنګي یا ډیر خوشاله کی ډیر غټ اجر لري که څوک په کې واقعا په صداقت کار وکړي زه غیر لیدي ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې ته رښتیا کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مشاهده کار کړی ولې زه د دماش په تف فیصد ژوند دا طالبانه کارونه وزید تر په برخه کې نکړي په تاور د مثال زه د لاسو کانو لپاره د افغان مصري ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیس پاتې شوم البته د انتخاباتو له طریقه زه همداوس د افغانستان د سرطان سره د مبارزې د بنیاد رئیس یم چې د طریقه شوم ټول هغه کارونه دي چې بدون لمرشه کمیټه لپاره کار کوم مندره نزه د افغان یا افغان فامیلی گایدنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یم تقریبا 50% کار دی ما ولنتیر یا داوطلب کار ده یعنی ما مقابل که ماش نرخشته او داوس نده و تقریبا 15-20 کال پخات روز برزه دا فعالیتون
بله بیا به هم راشو اغلی منیره اخونزاده تا اغلی اخونزاده پا پارلمان که تاسی ویلی چه ده مختلفو لاملونو یو لامل تاسی ویلی چه نا اندولی و تاسی ناکام شولی دارتا ویست چه کلا هم چه تاسی ناکام شوی استی ده مایوسیت احساس مکره ده کلا مایوس شوی استی کلا لیوکار لاس پسر شوی است
من نه جواب سپ محکمه هم دې مسلې ته اشاره وکړو یو خدا چې زه نه وایم چې زه ناکام شوم په هر حالت کې مونږ خپل لگا چې په یو ناکامی کې هم یو لار د بریا ای خو مخکې نه زه خپل سلامونه نه کوي له اوریاخل څخه هغه کوم وړاندې کوم بخښنه غواړم چاول پوینه شو ځکه چې دا سرک ته نه راته چې دوی زموږ سره مننه ځکه دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دی پاتې شوی او اوس هم فیلنیو په شبکه کې دغه په ګډه سره په دې ګروپ کې د ښځو هغه کار کوو په ملي کچه باندې د خپله دغه پارلمان دپاره چې ما کوم تصمیم ونیو یعنی غټ قرباني مې ورکړو صرف د افغانستان د ولس دپاره په داسې حال کې چې ما په خپله ډېر ښه وظیفه درلود یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی راته مساعد و آرام ژوند مې درلود اما دا چې ما فکر کوم چې ولس دپاره خدمت وکړم زه باید په ځان باندې هغه مشکلات راوړم همدغه علت و چې ما ځان نومان کړو چې کله د کمپاین په جریان کې هتا یعنی ما ته څو ځلې مشکلات تر خنډونو سره مخ شوی یم حتی دا چې ماته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د امنیت ملي راته وویل چې زما دفتر هدف دی زه باید دا ځای پرېږدم او په دغسې حالت کې یعنی ما کار کړی خپل دفتر مې پرېښی خپل کورنۍ مې د هغه ځینه ایستلی او تلی د بل ځینه مغه کړی کار کړی خپل مبارزه م کړی دا چې زه پاتې شم دغې نه علت یې ما وویل چې دغه خپل فساد و پاره کې په دغه سیستم کې فساد موجود و چې کله پاتې شم ما وویل چې زه ځان ته ناکام نه وایم دې دپاره چې زه وتلی یم چې زه ولس ته خدمت وکړم دا چې که مونږ په یو ځای کې مونږ ته پاتې کېږو دا په دې معنی دی چې ناکام شو مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوو همدغه علت و چې ما خپل باوجود چې د همدغه سیستم نه زهغه شوی مستله شوی وم زه یو آزاد مستقل هغه وم نوماندومه خو بیا هم خپل مبارزې ته مې ادامه ورکړو د جرګه کې مې کار شروع کړو یعنی افتخاري کار مې شروع کړو په دغه څلور میاشتو کې چې ما کار وکړو ما هېڅ مادي او معنوي امتیاز نه ده اخیستی یعنې که تاسې وګورئ چې دغه کسان چې په جرګه کار کړی حتما یو چې هغه مادي نه یې هغه کړی حداقل په حساب دی معنوي دغه بسونه یې خو اخیستی معینتونه یا بل هغه کړی خو ما صرف د ولس غچ هغلته پورته کړی د ولس استازیتوب مې کړی د ولس دپاره مې کار کړی نو په همدغه هغه و چې ما خپل هغه حوصله د لاسه ورنه کړو په وجدې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې د هغه وشو چې دا زما نوم په هغه کې ونه وته په بریالي نوماندانو کې ونه وته خو بیا هم ما هغه جرګې کې خپل کار ته ادامه ورکړو هلته مې بیا ځان کاندید کړو یعنی تاسو فکر کوئ مخکې دی چې مرسیالی ته ځان نومان کوم ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړو چلته ما سره یو بل ورور هم ولاړو هغې ما ته وویل چې ته تېر شه دی نه ما چې ما ته وویل چې ځکه چې مونږ دواړه د ننګرهار یو نو هغه نه کېږي ما ورته وویل چې ولې زه تېر شم د دې دپاره چې زه یوه ښځه یم تېر شم ته ولې ما نه زما دپاره نه تېرېږي خو هغې مې ادامه ورکړو ورته
متاسفانه هغه بریالي شو په هغې کې. تاسو یو کې د دویم هغه و چې کله د مرستیالي هغه وشو چې هلته خلک غږ پورته کړو چې مونږ دغه انتصابي مرستیالان د جرګې نه منو، دلته باید انتخابات وشي. فورمې توضیح شو، فورما مې واخیست، بیا هم دا خلک راته وویل چې مه کوه ګوره، دا دویم ډس ده چې ته خورې او هغه دی نتیجه نه ورکي. او ما وویل چې نه، زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. هماغه و چې هملته په جرګې په جریان کې مې کمپاین وکول، رایه مې واخیست، مرستیالۍ ته راغلم. او هلته مې وشو کولی چې ډېر ښه استازیتوب هم خپل د ولس هم د حساب د ښځو په استازیتوب باندې هلته اوسم، ځکه چې کله مسله د قطعنامه راغی د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطعنامه کې یا د دې غږ رسول په دغه هغه کې مې جنجال هم کړی په خپله ایاتي رهبري سره، دوی سره چې دغه دغه مسایل د ولس د خوانه راغلی دا باید په قطعنامه کې هغه شي. کله کله داسې به هغه کول دی چې ما نه هغه کوه چې ته ولې دومره هغه سخت نیسې، نه ما چې د خلکو په سایتوب راغلی خلکو راته رایه راکړه، نو بېرته دغه غږ باید دلته ورسول شي. نو په هېڅ حالت کې ما خپل هغه استقامت صبر حوصله د لاسه نه ده ورکړی، ځکه چې د افغانستان په خپله متاسفانه وایي چې د جنګ میدان دی. نو کله چې جنګ میدان ته ننوځي دا به نه وایي چې زه هغه یم ناکامېږم یا شکست به منې، که یو لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه، بل لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه. مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره هغه وشي خدمت کړي. تاسو وګورئ لکه زه مخکې دی نه چې رومان چې زما کابل کې ډېر ښه هغه و، زه منیجر وم همدا یو این کې. کله چې هغه شوم انتخابات خلاص شو زما بس هلته ډک شوی و، زه مجبورا بېرته ننګرهار ته راغلم دې لپاره چې تر څو بل بس پیدا شي. او د په داسې حال کې لکه زما کورنۍ هلته هم دی دلته هم دی، اما ما وویل چې نه، دغه فرصت ولې د لاسه ورکړو چې موږ کولی شو چې ولس ته خدمت وکړو، ولس لپاره کار وکړو. نو هغه که هر ځای کې، که په ملي کچه باندې، که په ولایت په کچه باندې، که د ولسوالۍ په کچه یا تا د کلي په کچه، په هر کچه یا تا د یو کس لپاره یې، زه د هغې نه درېغ نه کوم، بیا هم مبارزه کوم، بیا هم زه خپل ولس سره یم، دوی سره ولاړ یم، ځکه چې زه دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم.
بله، ډېر ښه. اغلی اوریاخیل، د ښځو د شورا په اړه باندې خبر یاستې چې د ښځو شورا جوړیدونکې ده، جوړیږي، د هغې په اړه باندې خپل نظر راته وایست. آیا دغه شورا به د ښځو ستونزې حل کړي چې غږونه یې د کور په چار دیوالۍ کې منحصره دي، نه اوریدل کیږي؟ ستاسی غک پری پری رازی
ستاسی دیما غک لرین؟
بله، ستاسی غک شتا خو دسی پری پری رازی، فکر که اومه چی
زبا می جایت تغییر ورد.
بله، و
اوز غک لرین؟
بله، میره بانی
دیخز شورا واقعا یو دیر رادین کار و چیز دیر پخوا باید سوای و ولی متاسبه نو دنده ده اوز دا یو دیر غک اقدام ده چی من ده اوز خیلن خوشبختانه دا شورا لرو. دا شورا واقعا که ډېره ښه رهبري کوي، دا به د یو ولسوالي او قریې نه هم ښځه خپل غږ پکې لري او د سیاسي سطحې نه هم باید غږ پکې موجود وي. د ښځو مشکلات په هر ساحه کې، په اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي، په سیاسي برخه کې، تعلیمي برخه کې، ټولو کې باید ورسره شریک اوسېږي. زه هیله لرم چې دا شورا ښه رهبري شي او ښه سمت ورکړ شي. زه مطمئنه یم که ښه فعال وظیفه خپله اجرا کړي، ښځو ته به واقعا ډېر مثمري او د ښځو غږ به ولري.
بله، ځینې ښځې هم په دې باور دي چې که ښځې هر څومره وړتیا او ظرفیت ولري، بیا هم نارینه چارواکي چې د هغې نه جګې دندې لري، د دوی د کار خنډ ګرځي. که تاسې د خپلې دندې راته ووایاست، تاسې په مختلفو ځایونو کې کار کړی دی، کله هم کوم چارواکی ستاسې د اجراعات په اړه باندې په کاري ساحه کې خنډ ګرځېدلی دی؟
دا مطمئنا ما ته خو کوم څوک خنډ نه ده ګرځېدلی، اما خنډونه ستاسو ښځو مقابل کې. ولې ښځې وخت چې مخکې ځي، اول خو څوک چې یو پوست کې په افغانستان کې کار کوي، اول باید خپل مملکت وپېژني، خپل مذهب، خپل کلچر،
داشان ټول باید د پوسی چې موږ څنګه کوي سو په ټولنه کې پرمختګ وکړو.
بله ډیره زیاته مننه اله تاسو دواړو اغلونه چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بیا د خدای پامان.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.